اوس به مونږ تفسیر کوو د سورۃ قریش او زمونږ آیتونه دي د آیه نمبر 1 نه واخله د آیه نمبر 4 پوری. دا هم مکی سورت دی او دا هم په هغه سورتونو کې دی چې په مکی والو باندې د الله تعالی کوم احسانات او ناغه پکې بیان شوی دي. په سورۃ الفیل کې هم مونږ د الله تعالی احسانات ولیدل او اوس په دویم ځل مونږ په دې سورت کې د الله تعالی احسانات ګورو. د دې نوم سورة قریش په اولنی آیت کې راغلی دی، په مکه کې نازل شوی دی. د مصحف په اعتبار سره د دې نمبر 106 دی او د نازلېدو په اعتبار سره د دې نمبر 29 دی. الله تعالی خپل نعمتونه یاد کړي دي په دې کې قریشي مکه ته. دا پوره سورت په قریش باندې چې الله تعالی کوم نعمتونه کړي وو ناغه پکې بیان شوی دی. او دا څومره غټه خبره ده چې د یوې قبیلې په نوم سورت دی. د دې قبیلې خو هسې هم فضیلت شته او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې الله تعالی قریش له وو فضیلتونه ورکړي دي. اولنی دا چې زه له دې قبیلې نه یم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قریش نه وو. دویمه دا چې نبوت په دوی کې دی. دریمه دا چې د بیت الله پاسبان دي، د بیت الله متولی دي. څلورمه دا چې د زمزم ساقی دي، یعنی خلکو له به یې آبی زمزم ورکوو د سکلو دپاره. پنځمه دا چې الله تعالی دی له غلبه ورکړه په هاتی والو. شپږمه دا چې لس کاله دی د الله تعالی عبادت وکړو. او دا هم بیان شوی دی چې کله د هاتی والو قصه وشوه نو د الله تعالی قدرت عظمت دا هر سودی په خپل سترګو ولیدل چې الله تعالی څنګه د خپل کور حفاظت وکړو. نو لس کاله دی صرف د الله تعالی عبادت کړی وو. اوومه دا چې د دې په باره کې په قرآن پاک کې دا سورت نازل شوی دی، سبحان الله. نو ظاهره ده دوی ته خو ډېر غټ فضیلت میلاو شو. اوله مونږ د قریش دا الفاظ ګورو. لایلاف قریش، قریش ته د الفت ورکولو دپاره. د ایلاف لفظ د الفت نه دی. الفت وایي محبت ته، انس ته. د دې دا معنی ده چې د قریشو د زړو د مایل کولو دپاره، د ګرځولو دپاره، سو طرف ته، دین طرف ته. د تیر آیت سره د دې مطلب جوړیږي چې الله تعالی په قریشو باندې ډېر غټ احسان کړی وو، د هغوی حفاظت یې کړی وو د اصحاب فیل نه، او په هغوی باندې عذاب راوستو. نو دا د دې دپاره چې قریش مانوس کړي. د څه سره یې مانوس کړي؟ د خپل دین سره، د توحید سره. ګورئ د هغوی په زړو به څومره غټ اثر شوی وي چې الله تعالی څنګه د خپل کور حفاظت وکړو. او د هغوی د سترګو په وړاندې یوه معجزه وشوه او بیا هغوی په خپلو سترګو باندې هر څه ولیدل چې څه وشو. د الله تعالی لښکر راغی، الله تعالی خپل یو وړوکی فوج را ولیږو. نو دا هر څه ولې وکړل؟ د هغې وجه دا وه چې دوی مانوس کړي د خپل دین سره، چې زو کله د دې طرف ته پیغمبر را ولیږم نو د دوی په زړو کې به د الله تعالی یو عظمت د مخکې نه موجود وي. نو دوی به په دې خبره په اسانه باندې پوه شي او ایمان به راوړي. او که د دې یوازې معنی وشي نو ایلافهم رحلة الشتاء والصيف، نو مانوس کول دي د یخنۍ په سفر کې او ګرمۍ په سفر کې. دا تجارت کول واله خلک وو، دوی به سفر کوو د تجارت دپاره. دوی به شام او یمن ته تلل د تجارت دپاره. شام یخه علاقه وه او یمن ګرمه، نو په یخنۍ کې به دوی یمن طرف ته تجارت لتلو او په ګرمۍ کې به شام طرف ته تلو. لکه څنګه چې مونږ خلک هم په ګرمۍ کې یخ ځای ته ځو. او سفر کول د انسان دپاره څومره ګران وي، لیکن د دوی دپاره الله تعالی سفر آسان کړی وو. څنګه؟ هم هغه سفر وو خو ټولو خلکو دی پیژندل چې دا د کعبې متولی دي. داسې وګڼئ لکه نن هم چې څوک ساده خلک وي او هغوی کله د سعودي عرب خلک وویني نو هغوی ته د سعودي ټول خلک د کعبه متولي ښکاري. او د هغې وجه دا وي چې دا خو د هغه ځای خلک دی کوم ځای چې د الله تعالی کور دی، یعنی دوی ته د الله تعالی د کور په وجه عزت میلاو شوی دی. یوه کسه د حج نه راغلی وه او هغې خبره کوله چې که هلته د الله کور نه وي که نه، نو شاید چې انسان چرته هم لاړ نه شي. نو دا د هغه کور عظمت دی او د هغې په وجه خلک هلته ځي. د دې کور په وجه هغې ته دومره برکتونه میلاو شوي دي چې نن هم د حج او عمرې په وجه هغې ته ډېرې غټې فایدې میلاویږي. ځکه چې د دنیا د هر ګټ نه خلق راضی هلتا او هلته پیسې خرج کوي. نو په هغه زمانه به هم خلق د لری لری نه دلته راتلل د حج او عمره کولو لپاره، او دلته به سوداګری لراتلل، سوداګری به کوله، خلکو به د هر ځای نه سامان راوړو دلته او خرڅو به، او په دې وجه به دی ته ډیره غټه فایده میلاوېده. او چې د اصحابی فیل د واقعه شوی وه، او چونکې دا ډیره عجیبه واقعه وه، نو په ټول عرب کې د ټولو خلکو په زړو کې ډیر غټ روب پرېوتی و. ټولو خلکو ووی چې دا الله والا خلق دی، الله تعالی د دې څنګه مدد کړی و. امید دی چې پوه شوی به زما په خبره. لکه کنن هم څوک وایي چې زه د مکه د ځمکې نه راغلی یم، نو موږ د هغې نه ډیر متاثره شو چې دوی به په لاره باندې سفر هم کوو، نو چا به ورته نقصان نه رسوو. په هغه ورځو کې سفرې څومره خطرناکې وې، په لاره به لوټ مار وو او هغوی به خلک لوټو او د خلکو به ډیر غټ نقصان کېدو. نو د دوی دپاره تجارت محفوظ وو، سفر محفوظ وو، چې چرته به زړه غوښتو نو په اسانه به تلل راتلل. نو د دې دپاره الله تعالی څومره اسانتیا جوړه کړې وه. نو د دې ذکر الله تعالی کړی دی دلته چې د دې دپاره ډیره اسانی وه. دا داسې وګڼئ لکه نن کو د چا سره انټرنیشنل پاسپورټ وي، نو هغه بیا هر ځای ته تلی شي، کوم طرف ته چې دا غزرو غواړي، نو په هغې باندې بنده ډیر خوشحاله وي چې زه ښه ده، اوس را سره دا پاسپورټ دی، ویزه راته نه دي لګول. نو په سفر کولو کې آسانی شي بنده ته، نو دومره آسانی وه د دوی دپاره، او څومره غټ نعمت وه د دوی دپاره. نن هم چې کله یو ملک ته د تلو دپاره ویزه نه وي لګول، نو څومره آسانی وي د بنده دپاره، په آسانتیا سره لاړ شي. هغه سفر چې د نورو دپاره ډیر ګران کار و، نو د دې دپاره الله تعالی مانوس کړو. او دلته د مانوس یوه بله معنی هم راځي چې الله تعالی د دوی په زړونو کې د دې کار دپاره ځای پیدا کړو. هم هغه یو کار وي، لیکن د ځینو خلکو دپاره هغه ډیر مشکل شي. د هغوی دپاره داسې وي لکه د غر سر ته ختل، او ځینو خلکو ته داسې آسان وي لکه ګوړه، یعنی پیس آف کیک. او دا ځای الله تعالی د خلکو په زړونو کې جوړوي. ګورئ تاسو دا کلاس اخلی، قرآن ویل، یادول، الله تعالی تاسو د دې سره مانوس کړئ، الحمدلله ستاسو دپاره آسان شو. لیکن د ځینو خلکو دپاره دا ډیر ګران وي، حالانکه کار هغه یو دی. نو د هغې دپاره ولې ګران وي او ستاسو دپاره ولې آسان شو؟ ځکه چې ستاسو زړه الله تعالی کلاو کړو، ستاسو دپاره یې مانوس کړو. د دې مطلب دی چې الله تعالی مانوس کوي، نو په دې باندې د الله تعالی شکر ادا کوئ. د قرآن چې کوم سفر دی، نو په دې کې زموږ هیڅ کمال نشته، دا خو الله تعالی موږ مانوس کړو، زموږ زړونه یې کلاو کړل او ځای پکې پیدا شو. هم دا سفر ډیرو خلکو ته ناممکن ښکاري، نو تاسو هم یو سفر کوئ او الله تعالی څومره آسانی پیدا کړه. اوس د دې نه پس سو کول پکار دی چې کله هم د الله تعالی د طرف نه داسې آسانی وي، نو بیا موږ له سو کول پکار دی. فلیعبدو رب هذا البيت، الله تعالی سو فرمایل دا غي د پانه چې بیا پکار دی چې هغه عبادت وکړي د دې کور د رب، د دې کور په وجه تاسو ته دومره عزتونه ملاو شوي دي، بیا پکار دی چې تاسو د دې کور د رب عبادت کوئ او بوتان پرېږدئ. دا د شکرګزاري، بیا خالص صرف او صرف د الله عبادت کوئ. شکر بیا دا نه دی چې بنده په خوله وایي چې شکر دی شکر دی، نه، شکر بیا دا دی چې انسان د الله تعالی دپاره خپل ځان ستړی کړي، د هغو په لاره کې خپل ځان وقف کړي او صرف د هغو عبادت کوي. شرک خو ظاهره دا چې کول نه دي، لیکن د دې نه علاوه هم، یعنی چا چې تاسو له دا مانوسیت درکړی دی، نو بیا تاسو له هم پکار دی چې د هغه رب دپاره د هغو د دین دپاره څه وکړئ. دا خبره زموږ دپاره ده، د هغه خلکو د پاره سو چې هغوی د یو الله عبادت وکړي، ځکه چې د الله د کور په وجه هغوی ته عزتونه میلاو شوي دي او هغه رب دی پرېږدي او بوتانو ته سجدې کوي. نو دوی له پکار دي چې دوی د الله تعالی تعظیم کوي. دا د هغو احسان دی چې هغو تاسو له دا ټول سهولتونه، یعنی اسانۍ درکړي دي. ټول تجارت د هغوی په لاس کې راغلی وو او په دې کې د هغوی خوشحالي وه. دا خو یو داسې ځای و چې دلته به د ځمکې نه هیڅ شی هم نه پیدا کېدو، خو بیا الله تعالی په دې داسې انعام وکړو چې د ټولې دنیا نه به دلته میوې راتلې او غله به دلته په خپله خلکو راوړه. د افریقې نه به خلک راتلو او د ډیر لری لری نه به راتلو. په هغه زمانه به خلک مسلمانان نه وو، لیکن بیا به هم هغوی د حج کولو دپاره راتلل هغوی به په خپلو طریقو باندې حج کوو، خو چې هغوی به راتلل نو د خپلو علاقو نه به یې د ځان سره سامانونه راوړل، ځکه الله تعالی وفرمایل الذي اطعمهم من جوع، د هغه رب بیا عبادت کوئ خالص د هغو دپاره چې هغه تاسو له په لوږې کې خوراک درکړو. ستاسو په علاقه باندې میوې چرته وې او دلته کوم فصلونه کیدل چې ستاسو سره هیڅ داسې ځمکه نه وه، هیڅ ذریعه نه وه، هغه ستاسو دپاره څنګه د معاش انتظام وکړو چې د دنیا خلک ستاسو دپاره سیزونه راوړي؟ ټول عرب والته تا تاسو مقدس کاری، ستاسو عزت کوي ټول، او ستاسو دپاره ټولې لارې د خطرې نه محفوظه دي، او تاسو هغې ته د کعبې متولي ښکارئ. اوس تاسو فایده حاصله کړئ، تجارت کوئ. په دې کې هم د جهالت په زمانه کې ځینې اخلاق داسې اعلی و کنه، په دې کې د حق قبلولو استعداد دومره و چې سبحان الله، هاشم چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لرې نیکه و چې دې ته په تجارت کې فایده میلاو شوه، نو دوی به هغه په غریبانانو او امیرانو ټولو باندې تقسیمول، په پوره قبیله کې به تقسیمول، تر دې چې دا غوی غریب کس په مالدار ګڼلې کېدو. سبحان الله، نن هم ځینې خلک خپل خاندان والا داسې سپورټ کوي چې هغوی غریبانان نه وي، بلکې دا غوی برابر شي. نو په هغه ورځو کې هم داسې به خلکو کول، ګنې ځینې خلک وایي چې موږ ورله د خپل مال نه ولي ورکړو. او یو بل احسان په دوی باندې د الله تعالی دا و چې دوی د دوو سفرونو د زحمت نه بچ کړي وو، چې د مکې سره چې کوم ملکونه وو په خواو شا کې لکه یمن او داسې نور ملکونه، هغه الله تعالی داسې زرخیز جوړ کړي وو چې هلته به دومره ډیره غله کېده چې هغوی به هغه غله دلته جده ته راوړه او خرڅوله به یې. هغه علاقې دومره شنې دي او هلته ډیر پیداوار کېږي، نو د هغه ځای نه به یې غله جدې ته راوړه، او جده خو ډیره نږدې ده، نو دوی به بیا د هغه ځای نه غله اخیسته او راوړه. هغوی به یمن او نورو ملکونو ته نتلو، نو دا هم یوه فایده وه چې کور ته به ورله هر سوره تلل د دې ملک ته. نو الله تعالی څنګه دې له په لوږه کې هر څه ورکړل، تاسو له خپل نعمتونه درکړل، و آمنهم من خوف، او الله تعالی تاسو له امن درکړو د ویرې په حالت کې. په ټول عرب کې به ویره تره وه، پته به نه لګېده چې قافله به په صحیح طریقې سره ورسېږي او کنه، په لار کې خو بلوټ نشي، ځکه چې په لاره به ډاکوان او غلو وو، لیکن دوی به بالکل په امن کې وو. نو دا څومره غټ فضل وو په دوی باندې د الله تعالی. دا دوه سیزونه چې کوم ځای وي، یعنی چې لوږه نه وي او خوشحالي وي، او بیا هلته امن او امان وي، نو دا د الله تعالی ډیر غټ نعمتونه دي، او دا نعمتونه د یو ځای یعنی د یو ملک دپاره خوشحالي جوړېدی شي. لکه نن کو تاسو خپل ملک پریښی دی او راغلی یې، نو په دې وجه راغلی یې چې تاسو ته ښه معاش میلاو شي او په امن کې یې. او واقعي دلته چې نن کوم امن دی، نو هغه په ټوله دنیا کې په یو ځای کې هم نشته. نو الله تعالی د هغې ځای د قیامته پورې امن والا جوړ کړی دی، او دا دوه نعمتونه تاسو ما ته هم میلاو شوي دي الحمدلله. او یو دا چې ما نیز کړی یو د قرآن په سفر کې، نو دا هم یو نعمت دی، او دا هم نعمت دی چې الله تعالی مونږ د لوږې نه محفوظ ساتلی وو او امنی را لرا کړی دی. او زمونږ خویندې وروڼه زمونږ په ملکونو کې د امن نه محرومه دي، هغوی هر وخت په دې ویره کې وي چې زمونږ د کور نه کله څوک وځي، نو زمونږ سره دا فکر وي چې دا بنده به روغ جوړ راشي او که نه. په دې خبره مونږ ویریږو، او الله تعالی مونږ له دا نعمت په نصیب کیښی دی چې مونږ په امن کې یو الحمدلله. نو اوس مونږ له څه کول پکار دي؟ فليعبدوا رب هذا البيت، مونږ له هم د هغو عبادت کول پکار دي چې مونږ هم عبدالدالر جوړ نه شو بلکې عبدالله جوړ شو. او شکر هم ادا کول پکار دي، او د شکر یوه طریقه دا ده چې خالص د الله تعالی عبادت وشي او په دې کې بس څوک شریک نشي. او دویمه طریقه دا ده چې کله بنده د دې نعمتونو نه فایده وچتوي، نو هغه دې د الله د دین خدمت وکړي، دا هغه د دین په لار کې د خپل ځان لګوي. چا چې موږ له دا نعمتونه راکړي دي، دا هغه په لار کې کار کول پکار دي چې دا هغه نوم اوچت شي، د هغه د نوم شهرت کوي. دا زموږ ذمہ‌داری ده. نو دا صورت موږ له هم ډیر غټ پیغام راکوي، او لکه څنګه چې د قریش ته پاره وو چې کله الله تعالی انسان له نعمت ورکړي، نو بیا بندل پکار دي چې د نعمت نه پس حسینه کینی. بیا تاسو د سو کول دي، نو هغه په دې صورت کې بیان شوی دی. بل په دې صورت کې یو ډیره زبردست خبره ده، د تالیف قلب د پاره الله تعالی قریش ته خپل نعمتونه را یاد کړل. تالیف قلب پیژنې، یعنی د هغوی زړونه الله تعالی دې طرف ته وګرځول، مایل یې کړل، یعنی دین ته د مایل کولو دپاره، د ګرځولو دپاره. ځکه چې په ایلاف کې الفت دی، همدغه شان غیر مسلمانانو لبنده صدقات هم ورکولی شي د تالیف قلب دپاره، د تالیف قلب دپاره، یعنی د هغوی زړونه دین طرف ته د مایل کولو دپاره. یعنی که تاسو غواړئ چې د یو بنده زړه مونږ اسلام طرف ته راولو، نو تاسو هغوله صدقات هم ورکولی شئ چې د هغوی په زړه کې د اسلام دپاره محبت پیدا شي، نو دې ته تالیف قلب وایي. د اصحاب فیل واقعه چې وشوه، نو د هغوی په زړونو باندې دې خبرې ډېر اثر کړی و. الله تعالی هغوی ته خپل نعمتونه را یاد کړل چې هغو ورله په لوږه کې خوراک ورکړو، او د ویرې په وخت کې ورله امن ورکړو. نو د دې نه څه پته لګي؟ د دعوا په اعتبار سره، یعنی که څوک تبلیغ کول غواړي چاته، نو په دې کې څه پوینټ میلاو شوه؟ یعنی د تالیف قلب دپاره د دې مطلب ضروری دی، د چا سوچ بدلول، چې په یو کس باندې د الله تعالی نعمتونه وي نو هغه یادول. د فلیعبدو رب هذا البیت، په دې کې الله تعالی دا هم فرمایلی شو چې تاسو ته به دا عذاب میلاو شي، دا عذاب به میلاو شي، دا تاسو چې څه کوئ نو په دې به تاسو ته ډیره غټه سزا میلاو شي. اوس تاسو له پکار دي چې اوس د دې کور د رب عبادت وکړئ، ګنې ستاسو سره به داسې داسې وشي. لیکن د هغې په ځای الله تعالی خپل احسانات یاد کړل، او دا د محبت نښه ده چې انسان د الله تعالی چې کوم احسانات دي په هغې باندې خبره وکړي چې ګوره الله تعالی تاله دا درکړي دي. د دې مطلب دی چې یو بنده په محبت سره دین ته راوستل پکار دي. نو د دعوت یعنی تبلیغ کار د محبت او خوښي نه علاوه نشي کېدی چې تر څو پورې ستاسو په زړه کې د نافرمانو دپاره د خیرخواهۍ جذبات نه وي، نو تر هغې پورې تاسو هغوی نه د خپل ځان سره مانوس کولی شئ او نه ورته د الله تعالی تعارف کولی شئ. د دې خبرې مطلب دا دی چې مخکې د هغې سره د محبت رشته جوړه کړئ، نیک جذبات ساتئ د هغې دپاره په خپل زړه کې، خیرخواهي ورسره کوئ. د هغې نه پس بیا تاسو هغې له دین طرف ته دعوت ورکولی شئ. نو د تالیف قلب مونږ ته پته لګي چې دا څنګه کېږي. د قریش معنی د سخیم، چې قریش د څه نوتی دی؟ قریش په اصل کې د قاف را شین نوتی دی. دا هغه سمندري زناور ته ویلی شي چې دې نور زناور خوري، لیکن دې څوک نشي خوړی، هغې ته قرش وایي. نو دا قریش د دې نوتی دی، لکه څنګه چې د انس نه انیس وتی دی او د عمر نه عمیر جوړ شي. لکه یو ماشوم ته د محبت په وجه تاسو داسې نوم وایئ لکه مونږ چې په خپله ژبه کې یوې ماشومې ته سناګۍ وایو، که د هغې نه سنا نوم وي، یا لکه پیشو ته چې پیشوګۍ وایو. نو په عربۍ کې دغه شان تصغیر کېږي، یعنی نوم په دې طریقه وړوکی کېږي. نو قریش هم په عربو کې یوه داسې قبیله وه چې دوی له به چا لاس نه شو وروړی، لکه چې دا سمندري زناوره قرش به نورو زناورو نه شو خوړی، هغه په نورو غالب و، په هغو به څوک غالب نه شو راتلی، چا به پرې حمله نه شوه کولی، دومره طاقتور و. د قریش دویمه معنی ده کسب، یعنی کار کول، پیسه ګټل، تجارت کول. یو تاجر و نو د هغو نوم قریش شو. بله معنی د قریش ده جمع کول. نو د قریشو چې کوم مشر و د هغو نوم قصی و. اوله ټول خلک خوارو ارو، نو قصی بن کلاب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شپږمه پیړه کې نیکه و. نو هغو دا ټول خلک دلته آباد کړی و. په یمن کې په قومي سبا باندې عذاب راغلی و، یو بند مات شوی و، هر څه ختم شوی و، د اوسېدو دپاره څه نه و پاتې شوي. نو قصی د اسماعیل علیه السلام ټول اولاد جمع کړو، را یو ځای کړو او مکې ته یې راوستل، او دلته ټول آباد شو. او بیا د هغوی زامنو تجارت شروع کړو، نو بیا د هغوی نوکرۍ وې، هغوی ته ډېرې فائدې میلاو شوې، او هغوی ډېره ترقي وکړه او مخکې لاړل. نو الله سبحانه وتعالی دلته قریشو ته نعمتونه را یاد کړل، او د هغوی نه یې څه تقاضا وکړه. او دغه شان په مونږ باندې د الله تعالی چې کوم نعمتونه دي، نو دا ډیر غټ نعمتونه دي، ځکه الله تعالی د هغې ذکر کړی دی، اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دا دوه ډیر غټ نعمتونه دي. نور هم نعمتونه دي، الله تعالی ښه جسمونه راکړي دي، چاله ډیر عقل ورکړي وي، نو دا ټول نعمتونه دي. خو الله تعالی خاص د دې دوو نعمتونو ذکر کړی دی او ټول خلق د هغې نه مزې اخلي. چې خلق یو ځای اوسي نو بیا هغوی ټولو له پکار دي چې د الله تعالی بندیان جوړ شي او د الله سبحانه وتعالی اطاعت وکړي. د الله تعالی اطاعت یعنی بندگی کول دا ټول د عبادت حصی دي. الله تعالی دې موږ د خپل عبادت لپاره خالص کړي چې د هغو اطاعت کول واله جوړ شو، په نعمتونو باندې شکر کول واله جوړ شو. الله تعالی دې زموږ ژبي ذکر کول واله ژبي او زموږ زړونه ذکر کول واله زړونه جوړ کړي. او الله تعالی دې زموږ نه د خپل عبادت بهترین کار واخلي. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة باوري.
بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.